فکر له ازادي رډيو نه.
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت هرکلی کوم. پرون د کابو وشتما د خبريال ملي ورځ و. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبريالانو لخوا په داسې حال کې ولمنځل شو چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په لسو خبريالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي، تصویري او غږیزې رسنۍ هم تړل شوې دي. له دې سربېره طالبانو تیر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو پر رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په لیکیدو سره په یو شمیر ولایتونو کې ټلویزیونی خبرونې صوتي شوې او له هم په یو شمیر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزي خبرونه لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د خزینه خبريالانو شمیر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو خزینه خبريالانو د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبريالانو په ستونزو د چې څنګه افغان خبريالان کولای شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي، خپل سرچینې پټې او محفوظې وساتي او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په ټولنه کې خبريال باید شتون ولري، نن پرې خبرې ملوندر سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتي افغان خبريالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمني کې میشت افغان خبريال رحمت الله سیرمل او په بهر کې د افغانستان د خبريالانو د ټولنې مشر حامد عبیدی دي. تاسو ټول قدرمن خبرونه ته ستړي مشي په خیر راغلي. اغه اکبری په پیل کې تاسو تر اعظم کتا سره ته وایست د خبريال ورس په افغانستان کې په داسال کې منځل کېږي چې پر خبريالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبريالان په ځانګړې توګه خزینه خبريالان خپلې دندې له لاسه ورکوي. ساسې په باور باندې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا د اوسنۍ حالت څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې خپلی پروګرام ټول لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه کوم چې ماته مو د موقع راکړله تر څو چې زه وکولای شم د ازادي رادیو په سپو باندې خپل غږ تر نورو همترانو ورسوم. فرید جان، تر هر سوال د غوړز د زړه له کومې تا ته ستاسو د ټول تخنیکی ټیم ټول همکاران ته مبارکي وایم، ځکه چې همدغه تاسو یی چې په دغه حالت کې د نن په افغانستان کې چې د کوم خبريالانو غږ چپ شوې ده، د یو په خوله لاس کې خودل شوې ده، دغه د بیان ازادي بند شوې ده، چې څه هم راغلی په افغانستان کې خو تاسو سي دغه چپ خلګو غږ جوړ شوی یاستي، مونږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فرید جانې، اوسنۍ حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنوي د خبري اعلان د متاسفانه اغاز ډیر زیات تشويش وړ ده، کسانګ چې مونږ تاسو په دې درې نیو کال کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې پر رسنیو باندې د بیان پر ازادي باندې په خبريالانو باندې کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډیری دودي کله ناکله به مونږ د ته هم خوشبینو چې مونږ ویل زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی ده، دا لمړی محدودیتونه دي رورو به دره کم کړي او ختم به کړي، خو له بده مرغه بالکل هغه څه نه وو. د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي، که څنګه چې نن هم مونږ او تاسو د دې حالت شاهدانو چې په قندهار کې هم پر رادیو کانو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به خزینه خبريالانه پکې وي او نه به هم خزینه حق لري رادیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې ووسی یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنۍ حالت د رسنیو په افغانستان کې ډیر زیات ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه غلی اکبری، تاسو ته د نمړی د ورځ مبارک وي او ډیره مننه تاسو هم چې وخت مو پریښودو د خبري اعلانو په ځانګړې توګه خبري اعلان چې په پاکستان کې میشتي د دوی په نمایندګۍ راغلي خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بله میلمنه هم له پاکستان سره وصل ده، غلی امرخیل، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې غلی اکبری یادونه وکړه، د طالبانو بندیزونه پر خبري اعلانو د دې په ځای چې ورځ په ورځ کم شي لا ډیریږي، تاثیر ته په پاکستان کې د افغان خبريالانو ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللی دي، خبريالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کومه لارې ځان ته موندلی که نه؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن میلمنو او لیدونکو ته. بدبختانه چې د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبريالانو ملي ورځ په داس یو حالت کې لمانځل کېدله چې د دوی ستونزو ته د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی په ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربیره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبريالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول ور باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبريالانو وضعیت که زه ووایم چې د افغانستان نه بهتر دی، نه خیر، ډېر زیات په بد حالت کې د افغان خبريالان په پاکستان کې. او کومې ټولنې هم چې د خبريالانو لپاره کار کوي دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلي چې د دوی ستونزې حل کړي، ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د دې پېښو لیدونکي یو چې زموږ خبريالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي، تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي، یا خبريالان ریپورت شوي، یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي، او یا هم دوی ځورول شوي وي. اگر که زموږ ځینې خبريالان، زموږ ځینې افغانان دلته ویسې هم ولري، خو بدبختانه بیا هم د دولت لخوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي. او بل دا چې اوس افغان خبريالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډېره لوړه کچه مخامخ دي. دوی ته د کار زمینه نشته دی، همدارس دوی حتی اوس نشي کولی چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي، د خپل مصارف دوی پوره کړي. او بل دا چې دوی ویزې په ډېر ځنډ سره تمدیدی کې، او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي، کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړي دي چې دوی به وباسي، بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي. خو دلته کومې ټولنې چې د افغان خبريالانو لپاره کار کوي، بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبريالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي، نو دوی دا شرط ورته ږدي چې تاسو موږ ته دغه یو ژوندی مثال موږ ته وښیئ چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ. یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته ده چې اوس مهال ټول خبريالان له ستونزو سره مخ دي، نو تاسو ته ژوندی مثال به دوی څه وړاندې کړي. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي، هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبريالان مخ دي په پاکستان کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان دی وجنې تاسو بیرته راګرځم. په پاکستان کې د افغان خبريالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. از مقبل ملما هم خبرونه سره وصل شوی په جرمنی کې میشت افغان خبريال رحمت الله زیرمل. زیرمل صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. که تاسو راته وایست په پاکستان کې د افغان خبريالانو پر ستونزو باندې دی وجنې خبري وکړي، په افغانستان کې هم د خبريالانو ستونزې راوخیستل شوې، خو له افغانستان او له پاکستانه کرا تیر شو دی، خو په اروپا کې افغان خبريالان په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولای شي که نه؟ دا برخه بیخي پریخي ده. او که دوی په دې برخه کې کار کوي، ستاسو په اند موثر ده د افغانستان لپاره؟
ډیره زیاته مننه تاسو، ستاسو اوریدونکو، لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او ترانخت. ډیره مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو، بخې چې زلګ نه وخت وصل شو. اول خو زه د خبريال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ټولو مسلکانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی په خپل چارو کې بریالي وي. په داسې حال کې مونږ تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول، او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه، او ازادي راډیو، امریکا غږ، ډیوا، فردا او دغه نور دغه نیټورک په نورو ژبو، له بده مرغه چې امریکا غږ خپل نشرات تړلی دي او ښایي چې ازادي او نورې راډیوګانې هم په راتلونکي کې د مشکل سره مخ شي. دا یو ډیر بد خبر دی په ټوله معنا باندې، د افغان وطن لپاره، د پښتو ژبې لپاره، د دری لپاره، او په دې برخه کې چې څوک کار کوي د هغوی لپاره، دا یو بوګنوونکی خبر دی. پاتې شو د اروپا کې د افغان خبريالانو وضعیت. تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان له ګڼ شمېر ژورنالستان او په ځانګړي توګه خبريالان کډوال شول، البته دا جبري کډوالي وه. له بده مرغه چې یوازې د ګوتو په شمېر د یو څو کسانو نه چې هغه په فیصدۍ کې نه راځي، که موږ وایو نو ښایي چې 1.0 وي یا 0.1 وي، دوی به په خپل برخه کې څنا څه کار مندلې وی او نور ټول لا په خپل برخه کې یا په خپل مسلک کې کار ته لاسرسی نه لري. دوی بوخ دي چې پردی ژبه زده کی، دوی بوخ دي چې په نورو مسلکونو کې ځانته کار پیدا کی، او یا ځنې په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او ځنې خای شروع کړي وي. ښه کار کول چې دی دا په هر حالت کې انسان ته ضروری دی، او هیڅ کله خبریالان او یا دغه ډول قشر چې د هغوی سطح لوړی هغوی په کار کولو باندې نه شرمېږي. زه خپل هم قسم ما څه نه څه دوه لسیزې په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړی، مګر په دې هېڅکله نه شرمېږم چې په بله برخه کې کار وکړم. مګر په خپل مسلک کې کار کول، په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینه ده، یو ډول سکون ده، یو ډول آرامښت ده، او سړی په خپل کار باندې ډېر برلاسی وي. د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول او بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه ده، دا ډیر ګران کار دی، ډیر ننګونی مخ کې پرتی وي، او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي. په اروپا کې اوس د کډوال شو خبریالانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی، او زه ډیر ملګری پیژنم چې له بده مرغه هغوی د خپل کاري ساحې نه لریږي او له دې ناحیې نه شدید ځورېږي او ارمان لري چې بیرته خپلې برخه کې خپل مسلک کې کار ته ستانه شي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اغلی ګوري کې تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې هسته یالته د ژورنالیزم په برخه کې د ځینو رسنیو سره مو همکاري درلودله. د افغانستان مو څنګه اطلاعات ترلاسه کول، معلومات ته مو څنګه لاسرسی پیدا کول، د سرچینو په برخه کې مو راته وایي په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله.
فریده جانې دلته بالکل امداسې د ځینې پاکستاني رسنیو سره مې همکاري درلودله، خو لیکن په ځینې حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کېدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي، نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښته چې دننه په افغانستان کې دي، په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري، او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثقه دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي، نه دا چې مثلا ځینې ځینې حالاتو کې همداسې کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه فاصل کې بل څه وي، خو موږ به د داسې کسانو څخه همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې. او یو سری فریده جانې که څنګه چې د زیارمل ورور ویلې همداسې د دا ټکی د خبریالانو لپاره ډېر زیات د درد وړ ده. ډېره ښه خبره یې دا وکړه چې موږ نه شرمېږو دا چې خبریالان یو او په یو پردي هېواد کې په یو بله برخه کې کار وکړو، خو لیکن فریده جانې تاته به تاته خو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو په یو خبریال بالخصوص یا په هر مسلک کې چې یو څوک وي کله چې له خپل مسلک څخه لرې شي او ته په بل مسلک کې کار وکړې که هغه مسلک څومره هم ښه وي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه، خو لیکن هر څوک په خپل مسلک کې په یو مینه باندې په یو شوق او علاقه باندې کار کوي، ولو که هغه مسلک چې سړي خوښېږي که څومره هم صحیح عاید ونه لري یا خراب وي پکې ستونزې وي، خو لیکن انسان ورته کولی شي په مینه باندې کار وکړي، د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي، خو لیکن کله چې له خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته ځي نو هغه به بالکل سړی په مینه کار نه پکې کوي او هغه څه دلچسپي چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې بنوي. چې دا تر ټولو ځورېدونکې خبره ده د افغان خبریال لپاره. دلته پاکستان کې هم همداسې ده، زمونږ ډیری خبریالان که زه د تیسری په لحاظ 100% څخه راواخلم که 1% کسان واقعا وایي کولی شو دلته په رسنیو کې ځنده کار پیدا کړي، نور بقیه ټول په مختلفو شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغوی به بالکل تصور هم نه کوو چې زه به یوه ورځ پاکستان ته راځم او دغسې یو شاقه کار ته به زه مخه کوم. نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي.
مننه کور ودان. اغلې امرخیل که تاسو راته وایست د ځینې خبریالان چې ملمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوي د نورو کارونو ته مخه کړې ده، په دې کې ځینې داسې خبریالان هم شته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي، هلته یې ځانته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواکه توګه باندې فعالیتونه کوي، فالوورز یې پیدا کړي دي. تاسې هم په پاکستان کې هستئ، تاسې خپله داسې کله هڅه کړې ده چې خپله یوټیوب چینل ولرئ یا د رسنیو د لارې د نورو پاڼو له لارې ځانته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړي، د هغې نه خبرونه خپاره کړي، په افغانستان کې ځانته منابع پیدا کړي، یا کوم کسان چې هلته په پاکستان کې دي کله یې دا هڅه کړې چې داسې یو خپلواکه توګه باندې کار وکړي د ژورنالیزم په برخه کې؟
بالکل فريد جانې دلته کوم ژورنالستان چې اوس په پاکستان کې دي دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته دي چې لږه طریق نه هم دوی فعالیتونه کوي او خوشبختانه چې دوی فعالیتونه یو څه کامیاب هم دي اگر چې دوی تستونځي او ګواښونه شته دي خو بیا هم دوی خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي دا لارې تعقیب کړي ځکه دوی ته بل څه نشته ده بل کوم مصروفیت نشته ده دوی دا او داس خبرلان هم شته دي چې هغوی ډیرو سختو کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخ ته وړي تر څو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ور باندې حل کړي مخ تر اوسه پورې داسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل له هغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي نو موږ به هېڅکله چوپ پاتې نه شو ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او زړه پورې او واقعیتونه راټول کړي د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی او هېڅکله خبریال باید په هیڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي خبریال باید تل به طرفه اوسېږي خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې اوسېږي که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان مسره کې که چوپ پاتې شي نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅکله بیا نه شي کولای چې بل وخت بل کار ته ادامه ورکړي یا هیڅکله بیا نه شي کولای چې هغه په زغرد باندې کار وکړي نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمينه برابرېږي سره له دې چې پستونځو کې یو بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو دلته هم
مننه کور ودان د افغان خبريالانو په ستونزه به نورم خبري وکړو خو زیروال صاحب کته سره ته وایي یو څه لږ ساسي شخصي تجربه نو ورو دوله سيزي مو افغانستان کې د خبريال په توګه کار کړی دا ولته مو اطلاع رسنی کړی دا د سي څه ځنګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبريالۍ کې و چې هغه د ډیر یادې یو غوړي چې مغه حالت ته ورته ورستون شو دلته نشي کولای
ډیر مننه که اجازه یې زغړم غو کیسه درته وکم د خبريال د ورځې په مناسبت خپل ژوند په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو په خانه د ورو او د دوی د واک د پای ورځې وي زه دغه وخت مکتب په ولسم سیم کې په لیسه کې او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي و او خلکو د ژوند لپاره د تیرولو لپاره ډیر امکانات نه درلودل زه یو هغه څوک کوم چې ما د رادیو له اوریدلو سره لیونی مینه لرله که څنګه په مکتب کې او ما ګور د نو د چ رادیو واخلم او رادیو واورم زمونږ په کور کې واځ زما یو کاکا رادیو لرله او کله کله باغه غلی غلی اوریدله نو هغه مونږ بیرون نشو وېستله او ما به کوشش کولو چې رادیو د کور نه بیرون واورم یعنی واځ ما پورې تړم او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې دی هغه ډیر ازمکه وا ما الته د دسره د کلی په جبه خښاوه وکړله څو ورځې مزدوري مې وکړله پس لغرمینه تراغي زه دی ویراډیو د خستلو د پاره پیسې وګټم په شخصي توګه دا د تنکی ځوانیو او ما د ډیر کار کولو تو نه یم نه درلود نو ځکه مانی مورس کار کوم بل اخر ما راډیو واخستله مګر پلار میغه وخت د دې سره مخالف چې زه دی بیرون لکور راډیو وکړم ځکه چې دا محل په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند و او پر رادیو کې به د پیښور رادیو نشریده او په هغه کې به یو نیمه سندره راتله چې دی په میډم باندې نشرات کوي پلار مې اندوښنه درلوده چې کزه چیرې بیرون رادیو غوږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت مې وګوري چې ډیر سخت و زما عمرم کم و نو ما بده یو وی او یا ما باندې کې چې دا یو پراتونکې کې زما د ژوند لپاره ډیر بد تمامې تل شو کومه یغی ته بو کوم رادیو واخستله او دا به ما بیرون پټ اوریدل کله به چې زه پټی ته تلم یا به کله منګ میګي به ولی نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به چې فرصت شون ما به رادیو پټ پټ اوریدل اماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم ما د جرنالیزم سره لیونه مینه لرله ما ادبیات ولستل جرنالیزم می ولستل او بیا په دې برخه کې ماستری وکړاو لنی کمرغه چې زه په 2001 کې د دې وړم چې زبیل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شو زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دوه مر کالونه د ژورنالیزم سره د ویلی و نه مینې د لرلو نامه تیر شوی ما هیڅ کله دا هوډ نه درلود چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم ما هیڅ کله د څه فکر نه کولو چې په دې لار کې به پیسې وي او یو وخت زه د دې لار نه ګوندې خژوند پیدا کړم ما فکر کولو چې جرنالیزم د یوې رښتینی مبارزې څنګه ده. جرنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دي. جرنالیزم د خلکو سره مینه ده. جرنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دومره لیونۍ مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لرې شي، ما پخوا هم ویلي دا واقعا هم ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادیږي هغه دا ده چې ځکه څه اوس هم د ملګرو سره په تماس کې یم، کله به چې زموږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو نو موږ به یو بل ملګري ته زنګ ووهلو او د ښار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. موږ به هلته خپلې ټوکې ټکالې کولې، په ورځنیو مسایلو به کار کولو، بحث کولو. موږ به د راتلونکي ورځو لپاره په تحقیقي ژورنالیزم، په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوژې شریکولې او کله کله به دوستانه مجلسونه تیارول، شریک به یو ځای کې ډوډۍ خوړله، ټوکې ټکالې به مو وکړې، لوبې به مو وکړې. دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته. اوس چې چیرته موږ ژوند کوو او دلته که څه ملګري راغلي مګر ډیر لري دي، ډیر بوخت دي، دوی پیدا کول د دوی سره کېنستل او د دې خاطرو بیا تازه کول یو ډول خیال دی، خوب دی. او کلم چې زما په زړه کې تیریږي نو ورسره درد تیریږي، زړه کې تیریږي او دا هغه څه دي چې زما له ذهنه نه وځي.
مخکل دین چې اغلی اکبرې ته ورشم کته سره تداوم وای چې زیرمل صاحب خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې داسې تحقیقي موضوعات یاد کړل، دې باندې جنجال راځي. کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي، کریډیټ تا ته باید لاړ شي، په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي. کله دا جنجالونه چا سره کړي؟
ریختیا تاسو ډیر صحیح وویل او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټولې پوټونه تاسو ته راځي. د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت، معلوماتو ته زر لاسرسی، کره معلومات راټولول، ډیرې سرچینې پیدا کول، ښې سوژې انتخابول، تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول، دا هغه څه دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولای شي او د دې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیږي. تلم په دغه مسایلو کې سره سیالي درلوده او کله کله کریختیا وایم د ملګرو ترمنځ بره خرات لکه یو ملګری به ډیر ښه یو گزارش جوړ کړي او خه معلوماتو ته به لاسرسی پیدا کړي نو زنه به په زړه کې ویل چې ډیر ښه دي مګر بیا به ویل چې دې ته ولی ما لاسرسی نه درلوده. نو زه خپل داډایم چې زنه وخت دې سره مخ شوی یم مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زما داډایم وسمو سره ملګری مخ دي. زورواکي، جګړه، پر مفسدینو کار کول، غصب مسائل راسپړل او د زنو زورواکانو ملاوي ورماتول، دا په یو کس باندې نه کیږي، دا سخت و. نو کله به چې مونږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړله د دې لپاره چې مونږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او مونږ یو نه یو او یو ملګری ته ډیر خطر مو توجه نشي، نو مونږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع د سیده معلومات لرم مګر راځي چې په شریکه دوه درې رسنۍ په کار وکړو، که یو په کار وکړو بیا ډیر فشار راځي، واسطې کیږي، سو استفاده کیږي، بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کیږي، موقع په خطر کې کیږي. نو موږ ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به موږ مخه تطلو. زه فکر کوم چې حق به یې چې په دې موقع یادونه وکم، د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي رادیو کې خبرې کوم مګر د ازادي رادیو یو خبريال شاه محمود شینوار دی، د افغانستان په ختیځ کې وو، یو ژمن ژورنالیست، په خبره ولاړ ژورنالیست او تل به ما د مهمو مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده، زه ډاډیم چې ازادي خبري راځي چې په دې موضوع باندې کار وکړو. دا هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او زر په مقابل کې او ما په باور درلوده. نور ملګری مو که زه نمونه واخلم واخځي کیږي او اله نه چې خپن شي مګر موږ به ډیر کله رقابت درلوده مګر د هادو مسایلو په اړه شریک کار کوو.
مننه کور ودان. اغلی اکبرې تاسو ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیرمل صاحب یادونه وکړه یوازې د سوژو په برخه کې نه دي، په دې برخه کې هم دي چې نجونې هغه ټلویزیونونه کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې وه پریزنټرانو چې یو رقم ته کالي واغوستل هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې، فیشن کې. که په دې برخه کې راته وایست تاسې د خبریالۍ دورې نه څه داسې ښه په یاد دی چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي؟
فردا جان ډیره خیسته بوختره زه چې اوس تلته ناس ته ما ته دغه خیسته خیسته بوختنه کوي زبي کی هغه دوران د لړلم چې کله په شمشاد کې وم او د هغه مخ کې چې کله زه په کندوز کې وم زما لورنۍ تجربه د خبرې لې چې کوم واغه په کندوز کې نو هغه ټول حالات مې په ذهن کې را مرور شو بالکل فردا جان داسې ډیر زیات کی کله چې به یو پروګرام سو که بالخصوص دغه مناسبتي ورځ چې به کوم وي نو دغه سیالي به په کې ډیر زیات وي نو مثلا چا په کې ډېر ښایسته خبرې وکړې ډېر ښه شعر و شاعري به پکې وکړله ډېر مهمو ټکو ته به پکې اشاره وکړله بل چا که صحیح چمتووالی نه و نیولی نو هغه خبرې به سطحي وې نو کله چې به پروګرام ثبت شو وروسته له هغه نه به خپور شو هر چا به خپلې خبرې اورېدلې چې دې څخه چمتووالی نیولی اوس ښایسته خبرې وکړې څومره ښکلې پروګرام یې مخکې وړو خو ما چمتووالی درلودو ما پکې دا غلطي وکړه دا غلطي نو دا شیان به وو په ټلویزیون راډیوګانو کې خو یو څه دي خبرې چې کوي دا به ټول په حساب کېږي یو یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبره درنه وښویږي نو لاړلې دي اچ آر ګیر ته ورغللې یا به کسرې ماش کېدي یا به جرمانه کېدلې نو دا مشکلات به زیاتو فردا جانې زه به داسې یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې لنډه شانتې چې وخت ځای نه شي زما علاقمندي د تقریبا د مکتب له وخته نه وه چې زه په هغه وخت کې مکتب لسم صنف کې وم او ما په ډېر کم عمر کې مکتب ته شامل کړی وم نو هغه ټایم کې زما سنفیانې چې اوس دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به راپیادېږي ځکه چې هغوی په دې باندې خبر دي نو زه په لسم صنف کې وم په ډېر مشکل سره زه لاړم یوې راډیو ته مې لاره پیدا کړله نو مخکې له دې چې زه په رسنیو کې کار وکړم زما ډېر د ماشومتوب نه کله چې به بی بی سي من کتله کور کې خو زما پلارجان مورجان د بی بی سي نه خوا چې بل ټلویزیون باندې نه ووایي زه لرې کوي نو د خبرونه به یې ډېر خوښېدل نو زه به وړه وم مورجانه مې قصه کوي وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شمه د خبریالان چې پکې وي ثنا صافی ځینې نور وایي ته به همیشه ویلې زه غواړم دا شمه نو په دې محسوس زل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلې دي د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شمه حتی له کوره بغیر له محرم نه لاړه شمه نو داسې سنتي ذهنیت یې درلودو نو هغه نه غوښتل مور مې قصه کوي وایي تا ظالمې له ماشومتوب هم ډېرې څپېړې خوړلې ډېر د ویښتان شکېدلې دي چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم وایي بالاخره دې وکولی شو وایي کله کله بیا دا هم راته وایي اسې له مینې نه خپل سپین سترګې دې وکړله بالاخره وایي خپلې هیلې ته ورسېدلې نو دا ماته د خوشحالۍ ځای د هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل چاته نه پوهېدم چې دا څه دي خو مینه مې ورسره لرله خو بالاخره هغه ته ورسېدم
مننه کور ودان اغلی مرخیل له تاسې هم داسې یو خاطره اورم بیا به نورو مسایل ته راشو مهرباني
پرندې جانې خاطرې خو ډېرې زیاتې دي بالکل وخت چې یو ځای کې کار کوي یو اداره کې کار کوي نو داسې پېښې رامنځته کېږي چې یو بل سره سیالي وي په کار کې په سټایل کې په فیشن کې له شک پرته چې مام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی ده نو داسې قصې به رامنځته کېدلې خو زما یو ځانګړنه دا وه چې ما هېڅکله له چا سره سیالي کړې نه وه په دې کې چې دل ما نه ښکلی لباس واغوستلو یا دل ما نه ښه سټایل واخلی دی او څوک به چې ښکلي ښکارېدله څوک به چې ښه لباس مې اغوسته که هغه نجونې وي که هلکانو زما همکارانو نو ما به هېڅکله په هغوی باندې نیت نه بدولو لا به ما تشویقولو او کوم چا چې به ښه کار کولو یا ډېر به هغه تاثیر ګذاره وه نو بالکل هغه به په ما باندې تاثیر کولو او ما به کوشش کولو چې زه هم په هغې برخه کې کوشش وکړم زه هم وکولی شم چې دغسې یو تاثیر ګذاره کار وکړم
مدنه کور ودان زیرمال صاحب که تاسو راته ووایاست اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبریالان شکایت کوي او دوی وایي چې هغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کیږي او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي حتی دغه نن چې موږ خبر درلوده خبریالانو ته ویل شوي چې کله خبرونه یا راپورونه جوړوي حتما باید د امارات اسلامي کلمه د طالبان د حکومت پر ځای وکاري که څه هم د لبخانه ورته ویل شوي خو په ټوله کې سانسور دی مخکې له دې نه چې راپورونه خپاره شي اډټ کیږي د واکمنې ادارې لخوا په داسې وضعیت کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د هغه راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعات تر څو په خبریال فشار رانه شي ستاسې په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپل خبریالۍ پکې وکړي
ډېره مننه زه غواړم دا په درې برخو باندې وویشم اول خبر خدا دا چې د جمهوریت پر تل کول د وسنی حالت سره ز فکر کوم اصلا د په بحث باندې نارضی یا لکتر لګه دا صحیح قضاوت نه ده، ځکه البته یوازې افغانستان کې نه، جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتداري چې دی دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري، او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې په دغسې یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دی یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په هماغه ډول درنښت باندې قتل کیږي. مګر په مطلق مذهبي دیکتاتوري کې د هغه ډول ژورنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تمه کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي، زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅکله ونه شي، او موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وي چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګیټ وي چې ښځې باید څه وکړي، ژورنالستان باید څه وکړي او اقلیتونه باید څه وکړي، ښکاره ده چې کله ټوله توجه په دې باندې ورټول وي، فکر په دې باندې ورټول وي، نو هلته به هره ورځ د دوی دپاره نوي مسایل مخې ته راځي او په دې کې به محدودیتونه وي او ویل کېږي به چې دا وکړي دا ونه کوي، دا ښه دي، دا تور دي، دا سپین دي. کله چې فکر د نورو مسایلو په اړه موجود وي نو بیا به دې ته لمبر ډېر په سختو باندې ورځي یا به ډېر وخت نیسي چې دې ته سختو لمبر ورشي، مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هر ورځ به نوي محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل، زم بیخي حیران وم چې دا څنګه چل دی. ما د قندار نه یو خبر ولیدلو، معلومات مې ولیدل په یو ګروپ کې وم، هلته تازه یو مکتوب مې ولیدلو چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نوم اخلی او بیا به پکې دغه د ستاین ډیر القاب ذکر کوي، او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړی ورځو کې و، مګر بیا د دې ویل زه فکر کوم چې نور چې پاتې نه دی چې دوی ته وایي چې دا وایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس هلته کوم افغان خبریالان کار کوي یا په خارج کې دي او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي. دا ډیره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې د ننه رسنوال کار کوي نو یوازې هغوی حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي، نه، ټوله دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټوله دنیا کې میش خبریالان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات واخلي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پورې ورسوي. خلک حق لري چې د هغوی غږ تر دنیا پورې ورسیږي او د ژوند لپاره هغوی باید مرستې ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم وس نو رسنوال یا خبریالان مجبورن ورځې تیروي او وخت لري، څنګه چې په کار د کاملن هغه څه نشته دی او هر څه محدودیتونه دي، هر څه باید وکتل شي، هر څه باید چک شي، هر څه باید تر نظر تیر شي او بیا باید وروسته نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبریال په توګه، د یو افغان خبریال په توګه وایم چې لنیش نه دا حالت هم ښه دی، او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبریالان پرېږدئ چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، کار وکړي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاورې د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکړي. رسنۍ ستاسو قوت دی او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروئ.
مننه کورودان ژوندۍ اوسې زیرمل صبر ته تاسو ته ګرځم، اوریدونکو ته وخت ورکو، اوریدونکو را سره د نومره ته وخت لای لکم زما لري کني والي ده.
سلام علیکم ګلاله ترین د کندهار څخه.
ستړی مشه ترین صاحب له کندهار مننه مهرباني ترین صاحب نظر دی ورو
په خبر اعلان ما ډېر خوا بل د دې تنخواه نه لري، بعد نړیوال بانک سره تنخواه باید ارزو پر وکي، وارد پر وکي، نړیوال سره یا د سره سلیب سره باید تنخواه ورته والاسه سي. مل ډېر په خوا بل دې تنخواه نه لري، په یو ملک بل ملک چې سرګردانی او کدلی په افغانستان کې بعد مل حکومت خپل تنخواه ورته والاکي، نو د نړیوال سره دا غوښتنه ده چې باید دې خپل تنخواه والاکي دي
خبرونه
کړی یو وخت باندې منوباره او سړی راتواله او درشي والا نه پر ولار او تاسو کوم مشکلات کوم شکنجه من ځای بل شیخ باندې کول څه ما تاسو وکه ولزدا زادې راجو خبري عالم براغه کوم مسائل چې ما ټول ورته بیان کړل په بګرام میدان کې هغه دې بس سم مخته یو ول نو دې سم ډیر ډیر مننه کوور ودان ډیر ډیر
لا تاسو بدن کور ودان ترين سبچړي کوم نیولې و بل اوریدونکو را سره ده د مور ته وخلې لکم زماړي کنيواله
پری دې سال خور سلامونه تا ته آزادۍ رادیو ټول کډر منو ورته توایم خپل دې وکړو روغ جوړ به
مدنه کور ودان ژوندې او سی په خیر خبرونه ته مهرباني ستاسو نظر اورو
خدای دې مان ته وکړو خور جان نه لکه ترين صاحب چې شوره ما توکر پری دې سال خور واچان ز خپل د آزادۍ رادیو دې وخت اوریدونکو مې منواله ما دې رسنۍ چې خور جان دې امر ما کوی وا خبره د موضوع د مخ باید دغه ترتیب کما چې د پرون یو ولس بجې او بالا څخه د ازادي رادیو نشرات کته سوي دی په ټوټل افغانستان کې پر دې چا خور نن هم دغه چې بس پر شمر بجې نشرات شروع شي نو خدای پاک دې وکړي چې تخنیکي هم کارام دغه توجه چې خورجانې
حتماً
صحه شین دې پر د شرات نه ورکی شي
حتماً حتماً زبد موضوع یادونه وکم تخنیکي هم کاران ته مهرباني نظر مور
خورجانې خبرې له خوشبله ډیره شه دند د سړې وکي موږ د خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د ژورنالستان ته زمينه برابر کړي کوم ژورنالستان چې خورجانې د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید بلنه ورکړي بل تر څو دلته د امنیت زمينه برابر شي خورجانې د څوب نزاینه ورته ورکول شي ابل د خبري اعلان سم پر دې مثال خبرې ما دا غوښتنه غوښتنه چې باید دې طرفه پاتې شي دا چې ونه کې چې مثال د شراپور جوړنه کې چې پر یو طرفه جوړ کې هغه کاین کوته باید چې په نرمه توجه وکړي نو خبري اعلان چې د خورجان دې سره مسلک دې سره خپل افغان د خپل پات راولي کله افغانستان ته وتل دي پر حکومت ما د کشرو په سپه دا ځغره چې خپل دغه ته خبري اعلان ته دې بلنه ورکړي راوي غواړي کته په خارج کې دي دلته د کار زمينه ورته برابر کې چې خپل فعالیت وکړي خورجان دې غوښمه نظر
مننه مننه کور ودان ژوندې وسی له نظر نمو قبل اوریدون کې نوی ملمنو ته ورته ستنه شوخه مخکله نه چاغل اکبري ته ورشمه زیرمل صاحب دغه پختنه لتاسې کومه څنګه خبريال کولای شي لکه دی ورو ورو علي باید خبريال به طرف اوسي مخکې تاسو ټول ملمنو په خبرو کې اداونه وکړه چې ژورنالیزم ډیر د آیت مسلک نه ده ډیر د شوق علاقه مسلک ده کوم کسان چې په دې برخه کې کار کوي کېدای شي د پیسو نه ډیر خپل غ شوق ته اهمیت ورکړي چې ام کورنۍ وساتي یو کم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داس حال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړ د هوادونو د لوري وی او رسنۍ مکلفې دي چې هغه پالیسی تعقیب کوي
بالکل دا ډیره مهمه خبره ده ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلي ز د سیو څه سره پرتل کوم چې خای ډیر هغه سي نه وي مګر زما په پوهه ژورنالستان یا خبري اعلان د سيدي لکه خون کی او سعید چې د دې درکه پاید د ولری لکه څنګه چې خون کی خپل میشتینه ماش لري او دغه د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره استفاده کوي ژورنالستان هم د سيدي یعنی د زغورم دلته یو وضاحت دا ورکم چې ژورنالستان کار کوي او د کار په بدل کې باید ماش ولري او هغه باید استفاده کوي مګر د دوی هیره ورمانونه چې دی د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشار سره توپیر لري چې دی هغه مراب دای چې خدمت بکې مګر دا چې څې انتخابي چې هغه کلیره غټوټه موجوده وي دا یو 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 وازی بیلواله ده پد شو به ترتو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده یو ډیر مهم بنسټ ده او کوم چیرته د ژورنالیزم نه به ترپی لری کو یا به پرېواله تن لری کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیا کې د یو چا کار د امغه حکومت یا د یو شخص یا د ادارې یا د یو بنسټ ماموریت پوری محدودیږي زه غواړم دلته دا واځي کوم د دینه می هدف دا دی چې ژورنالستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري ژورنالستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی د دې خبري معنی څه ده د دې خبري معنی دا ده چې ژورنالستان د هر چا غږ د هر چا مشکل د هر چا لاستراوړنه د هر چا نظریات او د هر چا خبري راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسي خو کله دې یو چا نظر راخلی هغه باید د څه فکر ونه کی چې دا ژورنالیست یا دا خبريال یوازې د ما دی او دا به تل د ما نظر د ما غاګ د ما هیله د ما غوښتنه پورته کوي. او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید داسې فکر ونه کړي چې د دې نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غوښتنو سره سم برابر وي. نو دغه ځای دی چې ویل کېږي چې ژورنالستان د هیچا نه دي، خبریالان د هیچا نه دي او د هر چا دي. او زما د پوهې او تجربې له مخې هر کله چې یو ژورنالیست خپله بې طرفي نه ده ساتلی، د هغه کار، د هغه شخصیت، د هغه شهرت تر سوار لاندې راغلی او هغه په ټولنه کې خپل دنده، خپل شهرت، خپل عزت او خپل وقار بایللی دی. دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي. زه خپله د یو ژورنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شعوري ډول ما داسې نه دي کړي. که څم زه دا درې کاله کېږي د ژورنالیزم نه لرې یم، ولو که زه په ټولنیزو رسنیو کې همدا اوس فعال یم، اکاونټونه لرم، هره ورځ خبر رسانی کوم، معلومات راټولوم، د ځینو ویب سایټونو سره کار کوم، مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي هلته نه یم. قسم خبریالي کوم، ژورنالیزم کوم، مګر یو ثابت ادرس سره لا نه یم، یعنی په هغه کچه چې په افغانستان کې وم یو څه ټیټ یم. زما هدف دلته دا و چې سخت باور پی لرم او کلم په شعوري توګه مې داسې یو څه نه دي کړي چې هغه د یو طرف وي، د یو چا د ګټې د پاره وي. او په غیر شعوري توګه په دغسې هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي، د افغانستان په څیر هلته جنگ وي، زورواکي وي، معلوماتو ته لاسرسی سخت وي، د ژوند خطر وي، ښکاره ده چې کله کله د خبریالانو یا د ژورنالیستانو پښې خوږیږي. مګر تاسې کتلی چې تل بخښنه هم غوښتل کیږي، اعتراف هم کیږي او د سمون لپاره بیرته اقدامات کیږي. نو زه غواړم د آخري ټکي په توګه ووایم چې بې ترپی د ژورنالیزم مهم اصل دی. موږ ورته ژمن یو، په باور لرو او هیله لرم چې ټول به ورته پام کوي.
مننه کور ودان ژوندۍ اوسې. هغه لږ بری که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې زیرمال صاحب وویلي چې ژورنالیست نه د چا دی او په داسې حال کې چې د ټولو دی. کله چې په ژورنالیستانو بیا ستونزې راځي، لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي، ښځینه خبریالانې په ځانګړې توګه باندې له دندو ورځ په ورځ لرې کیږي او په رسنیو کې د دوی حضور کمیږي، همداسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي. دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی، د دوی د حقونو دفاع کړي، ستاسې په اند باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي، همدا خبریالان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي، د دوی لپاره باید غږ پورته کړي؟ آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبریالانو دفاع کړي وي؟
فریده جانې، د افغان خبریالانو په نوم باندې ډېر زیات دفاتر دي نه په افغانستان کې چې د افغان خبریال تر نوم لاندې دوی چلیږي. خو متاسفانه چې کله په یو خبریال باندې ستونزه راځي، نو د ټول نه یادوم، ټول نهادونه داسې نهادونه هم شته چې نه غواړم نوم یې واخلم چې اوس ورته ستونزه پیدا نه شي. ځکه چې نن سبا که موږ د یو نهاد تعریف هم وکړو چې واقعا هغوی خدمت کړی ده، نو نن ورځ ورته د حکومت له خوا څخه مشکل جوړ شوی وي. خو ها، داسې خبریالان هم شته چې شاید ډېری خبریالان اوس مهال چې دغه پروګرام ګوري، هغوی په ذهن کې به راشي چې زه کوم کوم نهادونه یادوم، ځکه چې هغه ډېر مشهور دي په خیانت کې. د افغان خبریال له نوم څخه ډېره سخته استفاده شوې متاسفانه. نهاد د افغان خبریال تر نوم لاندې، پروژې د افغان خبریال تر نوم لاندې اخلي، خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبریال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي. کله چې یو خبریال په ستونزه کې شي، دغه نهادونو څخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزې ته لبای کوي، تر څو هغه وسیړي د تر شا یو غر غوندې ودرېږي. زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړه چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول. خو زه به یو حقیقت ووایم، ګر چې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي. فریده جانې، په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص، ټولې رسنۍ نه یادوم، ځینې نه بلکې ډېری، متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي. کله چې به یو خبریال، که زه یو مثال ورکړم، په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي، نو ډېر لوړ لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنۍ سره به یا د رسنۍ مالک سره به د هغه کوم رور کلوي وه، کوم ښه اړیکه به وه، دغه د رسنۍ مالکینو مسؤولینو له خوا څخه به دغه مهم راپورونه چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پرې پوه شي، ټول هیواد باید پرې پوه شي چې دا څه خیانتکار و یا څه رقم انسان و، څه رقم منافقت کیږي. خو لیکن د رسنۍ مالکینو مسؤولینو به نه نشرول، نه کې نشر کدی کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه هم نشر کړل د رسنۍ مالک ته بزنګ وهل کېدو چې فلان کیسه ما په داسې څخه خبره کړې دي هغه ست د رسنۍ خبريال ده نو دا زر لري کا رسنۍ بس کول د به منفقړو خو یو څه بل هم دي په ولایتو کې بل خصوص دا شی ډیر ده ډیر د څه خبريالان دي خو مسلکی خطا کړه خلک خو به استعداد خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو ورور ماډی کنیولې وویل خبریالانو ته باید معاش ورکړل شي د ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینه حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا معاش اخلي هغه هم داسې معاش شي چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پورې ځي او بیرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډېری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل معاش نه لري حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشت میاشت ځې او راځې او د ډېریو رسنیو شرط دا د ښه تکړه خبریال دی چې غواړي دغه مسلک کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولای شو وروسته له هغه نه تاته یو 4000-5000 افغانۍ معاش درکړو او کار ډېر شاقه دسه خبريالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د وسنی نظام د لاسه وهلي خوړلې ټکولې خوړلې کم خبريال هغه خبريال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسي کې خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفت باندې کار کوي هغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر لخوا څخه منفق شوی ده خطا ولې په دې باندې کار کوو تا ولې لاړلې فلان کې ځینې تصویران واخیستل نو خود به وهل ټکول کېږي داسې د ډېرو سره شوي دي د رسنیو لخوا څخه واقعا په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې حال دا چې یو رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي که حق یې حق باید ورته ورسېږي که ناحق یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان باید په دغه لاره روان شي نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي فریده جانې همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیس یې اچولی دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زیات کما دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړئ زه یو خبریال وم تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي یا کیسې د اعتبار وړ شي متاسفانه د دغه نهادونو له خوا څخه حال ده چې ښې پیژني دغه کس کار کړی ده خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی
یعنی خپله خبریال اغلی اکبر ساسې خبره ده چې خپله خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي د رسنیو مالکین چې زیاتره خبریالان دي دوی ستونزه جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال آرامه ژوند ولري
بالکل همداسې د فرده جانې بالکل همداسې ده که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو همدغه نهادونه چې ښه یې پېژني فلانکې خبریال د کار یې کړی کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا تاسې دغه کس پېژنئ کار یې کړی ده یا یو بل نهاد ودن نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسې دغه کس پېژنئ چې موږ یې تایید کړو دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بېخي کار یې هم نه ده کړی نو دغه ستونزې لا تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې بې انصافي کېږي په حق کې
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری اغلی مرخیل که تاسی تراشم تاسی را تواییست لکه دستون زی چی اغلی اکبری یاد کردی دیتا پا کتو یا پا طولی کی کب خبریالان چی دی تاسی خبال خبریالا یاستی دیتا پا کتو بانده جورنالیزم کی لکه چنگ چی توقع دا دا پیسو مسلک نده دا یوازی دا مینی و علاقی مسلک دا تاسی کمو کسان تا چی پا افغانستان دا ندی که خزینه دی کو که ناری ندی پزنگری توگه چه اس ناری نکواله شی درسونه وای مکتبونو تلار شی پانتونو تلار شی او شوق لاری چه خبریال شی دیت متوسیت سده آیا جورنالیزم واقعا دست برخه ده چه دوی اغا خپلی هیلی ورمانونو پکی کتلی شی پورا کواله شی
فریده جان که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو زما په فکر باندې دا په یو ډیر لری خبره چې زمنګه هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله دا ده چې زده کړي وکړي یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي اگر چې ژورنالیست باید مالک مخکې چې یادونه وکړه ژورنالیست باید بې طرفه اوسي د حقایقو پلټونکی واوسي د ټولنې واقعیتونه را برسیره کړي را بربنډ کړي تر خلکو پورې ورسوي ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دي ځنګړنه ده چې جرنالست باید دا کار وکړي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو ک د جمهوریت وخت هم موږ زیر شو، په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل، او اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سلسله نه حتی که زه وایم دا امکان د دې شته ده چې هلته رسنۍ او ژورنالستان تر سانسور لاندې دي، او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نه شي، هغسې حقایق وړاندې کولی نه شي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړې وکړي، کار وکړي، نو زما هیله ورته دا ده، زما توصیه ورته دا ده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي تاسو نه باید چوپ پاتې شئ، ځکه زمونږ مسلک، زمونږ کار یو سپیڅلی دی، نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسو باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کیږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو، موږ د همدې لپاره راولاړیږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسا غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ، تر څو چې رسا غږ وسی او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کور ودان. زیرمال صاحب تاسو ته مرزم کته سمره تم دغه پوښتنه ځواب کړی چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس وایي هغه ته مو خبرې څه دي، هل لار ورته څه وړاندې کوي، څه لارښوونه ورته کوي؟
او ډیره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته نن د یو ملګري چې ما لوستل لیکل ولوستل د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکوم، زه ډیر خپه شوم او غواړم چې په مخه باندې خپل پیغام ورسو. یو بل ته پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړی چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یا باید نه ودی کړي. د یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل چې کاش کې مې هغه 12 کاله او بیا هغه 4 کاله چې ما د مکتب او فاکولټې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاش کې یو مدرسې ته تللی. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زمونږ ټول د زده کړو، د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او دې ټولو ته ورتلل زمونږ مسؤلیت او په مونږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هرې جغرافیا کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا موایم چې شل کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفه درلودې او اوس به وظیفه یې، د دې معنی نه ده چې تاسو خپل زده کړو په درد نه دی خوړلي. زده کړې یوازې د پیسو لپاره م کوي، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکړي. خیر دی که نن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکړي، تل د مکتب دروازه وټکوي، د پوهنتون دروازه وټکوي، ورشي د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوي، ولیکي، ولولي، ووایي. دا زمونږ او ستاسو مسؤلیت دی. زه که اوس په ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم خو بیا هم بوخت یم او شکر دی یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم په خیمانه نه یم، او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل به زما دوی ته مشوره دایي که یو ښه ژورنالیست له ځانه جوړولی شي، تل ورشي دا ولولي. زما همدغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو د پاره هم ده، څه چې د خپل بچی د پاره خو غواړم نور ته هم داسې ووایم. غواړم د مینه جانې د خبرو په تړاو لنډه تبصیره وکم، بیخي لنډه پوهیږم وخت لږ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملا تاییدوم، له بده مرغه په افغان وطن کې پخوا هم او اوس له هېواده بهر هم داسې بنسټونه شته چې هغوی د ژورنالیستانو د حقونو دپاره غواړي کار وکړي. له نشنه ښه دي او زه هیله لرم چې دوی به لاستر او پراخه شي، مګر له بده مرغه د دوی په پروژو ډېرې ملاحظې شته. څنګه چې په کار ده دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي دپاره نه تطبیق کوي، ځنې فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټ او د بل منزل لپاره دي. زه غواړم دوی ته ووایم چې دا مکه وي، ژورنالیستان تر هر چا ډیر په تاسو پوهیږي، تاسو د داسې یو کشر استازیتوب کوي چې هغوی نه شي نه پټیږي، قلم د پټولو هڅه مکوي. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه ووایم. پنیرار کې یو ژورنالیست مریض او وسم مریض دی، د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لکتر لګه اړیکه ورسره ونیسي او کېدلی شي له اروپا نه راځي یو څه کومک ورسره وکړو. باور کوي شپږ میاشتې پوره کیږي او لکتر لگه یو پنزو سیرو کو مکه مرسر نده کده مگر او منگ چه شخصیت سه کول آغا بکو مگر داد بنسطون و حال ده دیدین همی هدف داو چه که دل تم دی نو هم دغه سی دی مگر هیله لرو چه دا سره خشی مشکلات بوی مگر مبارزه بکو
دیر مدن کور ودان لتا سدری وړو قدر منو په پاکستان کې مشته افغان خبريالاني مینا اکبر یو دیوا مرخیل او په جرمني کې مشته افغان خبريال رحمت الله زیرمن لچراغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو د خبريال دورزي په مناسبت مو د خبريالانو په ستوند سره خبري وکړي او ریدونکو لتا سیم مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಹಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینی شون ٹول را ٹول در تلخ پلو خیل خانی شون نیمائی اور بلدی اخکاری لپلاو نیمائی ویلی شون نیمائی نینی نینی شون الوچا زنبا چا باندی دارو کے آئے الوچا زنبا چا باندی دارو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے شاملو کے گردو بشم پتالو کے قدران کڑی دسرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے افسانه دی د میراتی استانیشون تا د بلشوز د ټولی زمانیشون ماویل گندشم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پا کرینیشون پویدم چه پا دریا با ملاو کے ہے ویدم چپ دریا با ملاو کے شاملو کے ایرستر گو ترابو کے شاملو کے ایرستر گو ترابو کے قدران کڑی دسرو منگلو نکے شاملو کے زما خاورے بجارو کے شاملو کے زما خاورے بجارو کے خپل زنگون باچا دلن دیخنشون سر می جکڑ لونگین دے پسینشون موجزہ داک میں پالشو برالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانشون سر سر تر پایا دے خولیم پسالو.